ازادي راډيو سره په خبرو کې پر دې لار تګ را تګ لستونزو ډاکوبل
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر شلون کې او مسافر لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل بارونکو موټر چلون کې د مالونو په لیکدولو کې لستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایې هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکاور کړه دا بدیل لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورت ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خرابېږي او وارث پیدا کوي. شی برلار ډېر خراب ده پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک او اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيري غني ګولایان چې خلاصيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس تخت کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم
وای موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو دا لارې اوس ډیر جنجالي شوی دی. اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندې برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. لهغه ورسته یوازې مسافرونکو موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ ورستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداري ورکړی چې پر لبنان د اسرایلو حمله کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ ورسته یو خنډې او بریدون ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداري ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یو جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په ورسته یو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوی دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن ویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله ان کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن لدې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان هم خبرداري ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولی په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. خغلی پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څه اخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخیدلیم.
دلته دا دوه دستور دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوسه ورته ولیکي.
په دې خبرونه کې د شعر د یوه کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم په چاڼ به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق له غربه سره غربه له شرق سره راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرغاړي لطیفه رڼا وفات شوه. د هغوی د هنر په اړه به واوري.
ډېر سوریلا آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو شوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو له ژوند او حاله هم خبرو. کډوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې ژور اغېز کوي. کره کتونکي په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلی شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالی شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هېری شي. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هېری شې، لکه مړه شوې مرغۍ ته هېری شې، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هېری شې، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېری شې. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستړي شي او دی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخی شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. که دی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپېریال اغېزې ورځ تر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2006 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هواده بیلې دل د خپل خپلوان او دوستانو پرې شو دل او پنه بي چاپريال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه هم جن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې خلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
پنوی محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړینه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشته کلتور سره یو ډول ټکر هم وي، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وي، خو زه داسې خاص ورته نه یم متوجه شوی. خو یو شی چې ډیر محسوسیږي هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي راخپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغېز پرېږدي چې تا مجبوري یې اوس ورته ولیکي.
تکل څه بلی خواته نوې چاپیریال شاعر له نوې مشاهداتو سره مخامخوي، په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او یا د نوې چاپیریال
طبیعي خبره ده. دا بیخي زمانم در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبیعت سره مخامخ کیږي طبیعي خبره ده. هلته غرونه دي، په اروپا کې دا نشته دی، دا شیان ټول دلته اوبه پریمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت زه شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې راخپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څرنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او که نه هغه پخوانی نسالجا داسې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر چې سړی په تکلیف کوي دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چېرته په میاشت کې یا دو میاشتو کې، حتی کله کله په شپږو اوو میاشتو کې یو ځل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی دی چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دی کې شک نشته دی او خامخا بیا اغېز کوي کې زما په شعر باندې. بیا باور لرم چې ځای په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرېوځي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغېزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزی یا اروپایی د اروپایی ژبو کلمات و زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمې چې په پښتو کې یا ځوانو تر نه هم شوی یا یې نه دي لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزی کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو، د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه. یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره، به ضرورت نه پېښ شوی سړی ورسره. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چې هته ژباړي تمخه کړی ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل زه په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړي، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نومونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شان. لیکن په بل محیط کې بیا ځینې شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي. فرضاً په لندن کې د ل پاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم دغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه ل دغه اړخه کې ورته وګوري ساس په شعر او په شاعری کې دغه نوې کلمات ورننوتی دی او هغه په خواني چې خو په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دی او کنه؟
ښه دا ځینی په ولوی لاس باندې سره کوي د دې په خاطر چې لوستن کې بیا سره د نوې ټکنالوژي سره یا د ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي ولوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د مکه له لاندې اورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته نو دا سره په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستون کې چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کیږي یا ورپیا کې چې داسې یو شی هم شته دا ځینی وخت کې سره په خپل تبم کوي او ځینی وخت کې صادفي ډول هم تکراریږي په شعر کې په طبیعي توګه دا معنی مزه در سره و
کشرته تاسو په خپل شعر باندې نقد وکي اتلس کال مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمر افغاني محیط هل ته مو شعر څنګه ووس څنګه ده
زه خپل شعر ته ووس په بل سترګه ګورم دی کې شک نشته هلته زما د شعر لومړنۍ تجربه وی لومړنۍ کومه ووس چې سره څومره په عمر په لحاظ په هیږي دا چې ور سره خپل تجربه یو پنځونی د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا ملیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخې کې په ماغه اندازې شیر هم پخې کې کمی کېږي او د ډیرو په مراولي لومړني ګامونه طبيعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډېری وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل کرکټون کې هغه خپل شعر ته هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه دا شاشته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه دی
د دې په خېدل او کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړ کنه په خېدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکې تاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دې ته ور واوري شي یعنی ژبه په خښه وېده د شعر موسیقي به تر شويده آهنګ به تر شويده لیکن دغه بل اړخ چې وګوري د په خېدل د موضوع له پلوه تاسو شعر پرخ شوي
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې هم د موضوع په لوا شاعر چې څومره عمر زیاتېږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتېږي شعر کې زما زه په خپل شعر د پدې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زینی کړی ورته په دې سترګو غوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي خو زما د پاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې د نظم او هغه یو مثال کزو یم په خانه مثال دی وای تر با لالا و یو مړی با د لا وای دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی دلته د شعر خبري نوري دي شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دي او چې را باسي داغه دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي داغه ته پام کیږي چې باید څډول دا راو باسم سیمبولونه دي کنایې دي استعاري دي دا شان چې هغه په دغه سی عمر کې سره په خپل په کې زیات پزیا کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره ان شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستون کې یا د اوریدون کې پام دی تر واوري چې دا څه وایي دا سره یو زل با یعنی کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده وای وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لړس ډیر څه څوک وای اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم ده چې په شعر کې ځای شوی وي هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی فکر کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلې.
بالکل همداسې ده، دا زه درته ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیه جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي خاطر بانی چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القاب د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل لکه قصیده لکه رباعي دا له عربو افغانانو ته راخلی او په خواني عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغوی اوس خپله ردوي هغوی وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی. دوی خپل دا پوزغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو عمغه تروسه پر لمور سره پات ده یو نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی هم دا سینه ده.
زه زم دې خبر دا سې ګورم چې شن کلا بخستی شیر البته ما مطلب دغه نه ده دا برخه نه ده چې شم چې لا غوی نه خستی دي دا مو په ماغه شکل ساتلی دي ځان سره لکه دینم چې ته اخیسته دي او ماغه سم ساتلی دي دا سم دا موضوعات ما اخیسته دي هم دې سم ساتلی دي ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دي اته دغه سم نه دي لکه دې چې ورته ګوري تک لاندې وګوري تک سرور کې وګوري تک کاکړې وګوري دا ټول بل څه ول دي یعنی دا هي دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال ده په دې باندې نشته. دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی، دلته شعر د تصاویر تابع دی. ځکه یو لاندې زه مثال درکوم، وای بیا بنارې کمیس ونه کم بیګا باران او جنان ټول ولید مست دلته د دې چې تک هغه خبره وکي چې هغه لاندې کې دنه پرسته ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده. بېګا باران او جنان ټول ولید مدې ته کمیس می چې لمدي کې تبان بدن پورې نکلی او غار نور د شان لاندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیسته ده په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کېږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس په دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کله ریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي ریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلی سهار موسیقۍ ته اتن واچوي ریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخیو بهیږي او نیکمرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی ریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو په پاکۍ ته شي حیران.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وایي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د اوبو سندری په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شو. مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سر شریک کړم د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه واورو چې څو مخ کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوی دي.
په کتاب کې یو سلور دیرش مخ دی چې په دې کې غزل شته دی، نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دی، او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده، د دې نم په چاڼ به ورته ووایو، په ساده اصطلاح چې د چاڼ غزل هم راخیستې دي، او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې موږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچڼلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا ووایم چې بر صاحب، چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب، چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته وایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ازادي راډیو مجلې لوراولې.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، چې نه راځي ځان به په نوې مشغوله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو، په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالی نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلې. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
ز افلاطون نه ما، ز سقراط نه ما، ز ارسطو نه ما، ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې سوله وکړو شرق الغرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب له شرق سره، راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب له شرق سره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، دا ځمکه او دغه خاورین کوره یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغړی لطیف رانا د اویا کلونو په عمر د سړت ناروغي له امله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و، خو د ژوند ډیره برخه په کندهار کې او وروستي کلونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لچفرنا د تیر اونۍ یکشنبه پورس په کوټه کې د سړت ناروغي له امله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لچفرنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رشتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفرنا د بلخ اوسیدونکو خود ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل وروستی ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شو. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفرنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفرنا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت ۱۵۵۵ یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و، افسانه سو، نایت سو، دغه رنګ لطیفرنام د هغه وخت یو پیژندل سوی هنرمند و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفرنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډي سندري ویلې دي.
کاظم شیدای سره جوړه سندري ویلې دي. دا ټیم غلام رسول کوچک سره د افغان میوزیک جوړه کې سټویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفرنا د وی هنرمند کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیر موافق شته و. ډیر سوریله आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډیر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډیر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفرنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوي. هغه تر واده کولو وروسته د خپل کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښو ده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
شادی تا گل و گلزار
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګارۍ تر څنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو مخامه.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار ته کډوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پیښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حمید کرزي په مشرۍ د جمهوری حکومت پر راتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر یې نه کاوه چې نږدې 2 لسیزې وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقۍ د بندیز له کبله باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تورخم واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډېر سره کړ، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ به په خبر تا کډوال کیږو بهرات لو به سندرو جوړول ته برات لو په دې سوچ نه.
سید الله وفا وای له وطن لريواله سخت خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې رواشي ما لډیر نه چاره نه یار تشا کړه.
یګر می یادېږي د سړخار یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ بندیز لامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خوري زیات دی دلته په خبر کې ما او وطن کې قسمه غسه حالات دي او کومونه زمون دلته راغلي اقتصادي ستونزم شته دي د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاندي کې سندري ویلې او الحمدلله خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. ته چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کم وینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسله ده، تعلیمونه نشته دی ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته د دوی وسه نه کېږي. اوس که زه تاسو ته ووایم چې مبالغه نه، نو دا درې څلور میاشتې په د هنرمندانو د موسیقۍ پروګرامونو نه و چې دوی د هغې لارې نه بچو ته یو سر وړه غټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو لمخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لري، د شپې نه لري، کده شپې ولري، د سار نه لري، با ته شو د کور کرایانه. قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د 2 میاشتو قرضداري، سوګ د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو موږ د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسنادو ستونزه هم مهمه یادوي. وایي کڅوم د پیښور ستري محکمه د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت بیا د طالب چارواکو د څرګندونې غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انستیتیوت ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورئیسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 26مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات د کلی ما شومان دعا کمینا اے وطن په خلکو خل اختاری چې خلک نوی کنډوالی وی ټول کورونا یا زمانہ پاتش وطنا یلا کمر گئی پبٹوش پہ در تک
لحمد راپور سره دا خبری مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدیوی خوشحال خان غواړي هډ د ایمل خان غواړي زور د احمد شاه